سلامونه ده سهار اته بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستویم پیل په خبرونو کوو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د نننه د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په وړاندې د چټک اقدام وکړه پاکستانی رسنیو له دې ډلې سما شبکې راپور ورکړی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ ادعا کړې چې د پاکستانی طالبانو ډله په افغانستان کې د نننه له خپلو پټنځایونو فعالیتونو ته دوام ورکوي. زهرا بلوچ د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې د تحریک طالبان پاکستان په وړاندې اقدامات وکړي. دوی اونۍ مخکې د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ ویلی وو له پاکستان په سلګونه زره افغان کډوال ځکه ایستل کیږي چې افغانستان د هغو پاکستانی افراطي وسلوالو په مخنیوي کې پاتې راغلی چې د خاورې په کارولو سره په پاکستان کې عملیات مخته وړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې ویلي وو په پاکستان کې د امن ټینګول د طالبانو د حکومت مسؤلیت نه دی. اروپایي ټولنې پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ناروغیو د خپرېدو او ناوړه روغتیايي وضعیت په وړاندې د مبارزې لپاره 10 میلیون یورو مرسته کوي. د دې ټولنې د اعلامیې له مخې دغه اندازه پیسې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان ته ورکول کیږي. په اعلامیه کې راغلي د دې مالي مرستو هدف په ټولو ولایتونو کې د روغتیايي څارنې کېدل دي چې له کابل څخه باندې 2 میلیون وګړي ګټه اخلي. د روغتیا نړیوال سازمان تېره اونۍ ویلي وو له پاکستانه د افغانانو د ډله ییز اخراج له کبله په ځانګړي ډول پر راستنېدونکو کې روغتیايي ستونزې زیاتې شوې. دغه سازمان دغه راز ویلي وو ولکه راستنیدونکو ته د روغتیايي خدمتونو وړاندې کولو لپاره 10 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي له پاکستانه د اخراج شوو په ډله کې شاوخوا 60% ماشومان دي. یونیسف ویلي په سرحدي سیمو کې د ماشومانو لپاره د روغتیايي او د خوندیتوب د خدماتو وړاندې کولو لپاره دوی حضور لري. پاکستان له دغه هیواد د بې اسناد افغانانو د ایستلو بهیر د نومبر له لومړۍ پیل کړی. په قاهره کې فلسطیني چارواکي وایي هغه فلسطینیان چې په غزې تړانګه کې د جګړې له کبله مصر ته کډه شوي وو کولی شي سره له جمعې خپلو مېنو ته ستانه شي. دوی ویلي د مصر چارواکو ته یې څرګنده کړي چې دغه هیواد په شمالي برخه سینای کې چې له غزې سره پوله لري دېره شوي فلسطینیان کولی شي په خپله خوښه سره له جمعې خپلو اصلي سیمو ته بېرته لاړ شي. ویل شوي د مصر چارواکو تایید کړي هغه فلسطینیان چې په قاهره او د مصر په نورو ښارونو کې دېره دي سره له شنبې خپلو مېنو ته ستنېدو اجازه لري. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې د مصر یوې امنیتي سرچینې ویلي د مصر رفح سرحد له مخکې د فلسطینیانو پر مخ د ستنېدو لپاره تیار دی. په رفح سرحدي سیمه کې د فلسطین یو چارواکي ویلي لږ تر لږه 940 فلسطینیان یوازې د سینای په مرکزي ښار الریش کې دېره دي. لکه چې د حماس ډلې او اسرائیل ترمنځ جګړه پیل شو په مصر کې په سلګونو فلسطینیان نه دي توانېدلي غزې ته ستانه شي. اسرائیل وروسته له هغه د حماس ډلې خلاف چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي خپلې حملې پیل کړې چې لومړی دغې ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په حملې لږ تر لږه 2 کسان ووژل او 240 نورې یرغمل کړل. رازو اول مطلب ده له پاکستان د بیا اسناد افغانانو د ایستلو په اړه د اندیښنو په دوام د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې دغه افغانانو ته یو سخت جمعي ګوري. دغه اداري ویلي پر سرحد د دغه راستنیدونکو افغانانو ته استراري مرستې برابروي خو زیاته کړې ده چې د دغه مرستو د دوام لپاره کافي بودیجه نه لري. پاکستان د نږدې 2 میلیونه بیا اسناد افغانانو د ایستلو پروسه د نومبر له لومړیو پیل کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د جمیل نږدې کې دو سره په افغانستان کې د بیوزلو کورونیو په ځانګړي ډول له پاکستانه د ایستل سویو افغانانو د برخلیک په باب اندېښنې زیاتې سوې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي له پاکستانه ایستل سوي بې اسناده افغانان د لږو امکاناتو له کبله سخت ژمی په مخ کې لري. په افغانستان کې د دې ادارې مشر حسیاو ویلی له رویټرز اژانس سره په خبرو کې د دغو افغانانو د وضعیت په باب اندېښنه وښوده.
دوی یعنی له پاکستانه ایستل شوي بې اسناده افغانان د ټولو بد وضعیت کې بې له دې چې خواړه ولري په لوبو سرچینو او د ژوند لپاره د مناسب ځای له نشتوالي سره راستنول کیږي. دا ډیره سخته ده ځکه په افغانستان کې سخت ژمی ده. یوازې 2 اونۍ پاتې دي. هغه هیواد چې له ویجاړوونکو زلزلو خراب اقتصاد او اقلیمي ستونزو سره مخامخ دی.
پاکستان له خپلې خاورې د 1 میلیون اولکه بې اسناده افغانانو د ایستلو بهیر د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې پیل کړ. اجمل یو له ستنو سویو دی.
متاسفانه چې په دغه کې بیا دا ستنو په خاورې غاړه دا 2 ګڼو کې وزه چې بیا موږ د خپګې بس هغه 2 ګڼو کې بیا ځخه ځان موږ ځای ساتلو 2000 روپۍ ځان موږ دا ځواب ورکړو.
د خړو نړیوال پروګرام په خپل پرونی اعلامیه کې ویلي چې پر راستنو سویو کورونیو د بسکویټ او نقدو پیسو مرستو ته دوام ورکوي، خو زیاته کړې ده چې د ژمي پر مهال له پاکستانه د 1 میلیون راستنېدونکو افغانانو د لاسنیوي لپاره څه باندې 20 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. دغه سازمان ویلي چې روانه میلادي میاشتې له 2.5 لکه کسانو سره مرسته کړې ده. بل لوري ته د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې له پاکستانه د اخراج سویو په ډله کې شاوخوا 60% یې ماشومان دي. یونیسف ویلي چې په سرحدي سیمو کې د ماشومانو لپاره د روغتیایي او د خوندیتوب د خدماتو وړاندې کولو لپاره دوی حضور لري. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته د دوشنبې په ورځ ویلي و چې تر اوسه څه باندې 4 لکه افغانان له پاکستانه خپل هیواد ته ستانه سوي دي.
د افغانستان د پیښو سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د افغان کډوالو ستونزه به د پاکستان او افغانستان په اقتصادي سیاسي وضعیت څه اغېز وکړي؟ د ازادي راډیو د مسرس په دې خپرونه کې د همدې سوال د ځواب موندلو لټه کوو. سلامونه. د نومبر له پیله تر اوسه شاوخوا 4 لکه افغانان له پاکستان ایستل شوي دي. دا شمېره ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. اسلام آباد ویلي دي چې 1.2 میلیون هغه افغانان چې د دوی په وینا په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري له پاکستانه باسي. اسلام آباد دا خبر هم کړی ده چې تر دې وروسته به شای نور افغانان چې د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا یې شمېره 3 میلیونه او شاوخوا 1 لکه اټکل کیشي له پاکستانه ووسي. ملګرو ملتو په پاکستان کې 1.3 میلیون افغانان ثبت کړي دي. دې نورو ته یې د پاکستان حکومت د استوګنې موقتي اسناد ورکړي دي. په پاکستان کې یو شمېر په دې باور دي چې د افغانانو له ایستلو وروسته به د دوی یو شمېر خوارو خلکو ته په پاکستان کې د کار زمینه برابره شي. په افغانستان کې بیا دې ته اندېښنې شته چې د ژمي په درشل کې او د افغانستان په دې بد اقتصادي وضعیت کې به د کډوالو بار ډېر دروند شي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همشغې ادارې یا اوچا د چهارشنبې په ورځ هم دا اندېښنه شریکه کړه چې له پاکستانه به په دې وخت کې له راستنېدونکو کډوالو سره د افغانستان اقتصادي وضعیت پسې نور هم خراب شي. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې په فیسبوک کې د دې بحث په اړه خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، او که مو خبرونه خوښه شوه په یوټیوب کې سبسکرایب کولی شئ. راوښوم د خبرونې میلمنو ته د سکایپ لاري عبدالقادر مدفید افغانستان د قانونو او صنایع د وزارت خوانې سلاکار او د تپوسټډیو کې سرار عالم مومند د سجرړو د مشال څنګه همکار را سره دی د دواړو هرکلی کوم. مدفید، لکه څنګه چې په دې لنډه مقدمه کې هم اشاره ورته وکړه، د افغان کډوالو رئیس طلبه له اقتصادي پلوه په افغانستان څومره اغېز وکړي؟ څاټکل کوي
په پاکستان کې یو سیاسي بحران دی، او د دې بحران په نتیجه کې چې کوم عبوري حکومت راغلی دی، د دوی وظیفه دا ده چې دوی د ټول ټاکنو ته زمینه برابره کړي. مخکې له دې نه چې عبوري حکومت خپل واک پر مخ ویسي، اپیکس کمیټي چې کومه دوی تازه جوړه کړې کمیټي ده، د دې کمیټي کار چې دی د ترهګرۍ سره مبارزې او کوم نوم چې ورسره ورکړل شوی دی، په دې کمیټي کې د پاکستان د فوج او د عبوري حکومت مشران او خصوصا مشرې لومړی وزیري او د پارلمان مشر غړیتوب لري. او د دې کمیټي پریکړه دا و چې افغان کډوال دي په یو ډېر غیر مترقبه حالاتو کې افغانستان ته واستوي، د دې لپاره چې افغانستان ته دوی راولېږي یو منظم پلان او یو منظمه ستراتیژي او یو منظمه امادګي او یو نظارت، یو نړیوال نظارت چې د دې برخې کې ضرور او هغه متاسفانه نه تر سترګو کیږي. بل مهمه مسله دا ده چې پاکستان کې نه یوازې د سیاسي مسایل دي، بلکې هلته د ترهګرۍ مسله، د ټي ټي پی مسله، مذهبي ګوندونو مسله، او د سیاسي اقتصاد مسله ده چې پاکستان عملا لدې سره غواړي چې په افغانستان کې چې کوم طالبان واکمن دي دوی باندې د فشارونو راوړي او په داخل دي پاکستان په سیاسي کم شرایط چې دی پاغې کې چې د ترینه ګټه واخلي. متاسفانه د ډیورن د کرخې په امتداد باندې مونږ کلون نه کیږي چې یو سنتي ډیر منظم تجارت د کرخې دواړو خواو ته خلک چې د غلري او اړیکې لري او دا ژورې اړیکې زموږ په اقتصاد باندې د دواړو برخې هغه سیمې چې د پاغې اقتصاد باندې ډېر زیات تاثیر لري. مخکې له دې نه چې دوی دا تصمیم ونیسي پاکستان اعلان وکړه چې د افغانستان په صادراتي اقلامو باندې بندیز دی او دا بندیز په داسې حال کې وضع کیږي چې موږ د پاکستان سره د افغانستان پاکستان ټریډ اګریمنټ یو قرارداد لرو. وروسته له هغې نه بیا هم تاسو ولیدل چې د افغانستان ازبکستان او پاکستان ترمنځ درې اړخیزه ناسته وشوله او د دې ناستې هدف هم پاکستان دا و چې دوی ورته یو تړون دی ازبکستان سره لري او د دې تړون فسیلیټیټر یا لوجستیک چې د افغانستان لاري نه کی. نو اصل کې مسله دا ده چې کومې ننګونې چې پاکستان ورسره مخ دی د هغې ننګونو د مهارول لپاره دوی دا اقدام وکړو. دا به بدون له شک زموږ په اقتصاد باندې ډېر منفي تاثیر ولري. یو خو دا ده چې هغه کوم پلان چې د دې کډوالو لپاره د هغه ډېر زیات احساساتي دی او ډېر زیات د شرایطو ځمکني حقایقو
مننه مفتي صاحب د پاکستان مننه د پاکستان اړخته بل مومن صاحب نه پوښتنه وکړه. مومن صاحب تازه خبرونه څه دي چې په پاکستان کې خلک څه وایي چې دغه کډوالو له ایستلو سره به اقتصادي پلو پاکستان ته څه ګټه ورسي؟
ګټه نه زیات هلته کې خلک د تاوان خبره کوي. د ګټې خو دغه یو عامه خبره کیږي چې که افغانان پاکستان ته راغلي افغان کډوال نلته کې دوی کوم روزګارونه دي هغه خراب کړي. که پرسکا یو پاکستانی به مخکې یو کار په لزر روپۍ نه کوي دوی په 5000 کې دا خبره به کېدی. خو اوس دوی دا وایي چې کله نه افغان کډوال لوستل پیل شوی دی د پاکستان نه نلته کې چې کوم په پیښور کې په مردان کې د خبر پښتونخوا په نورو برخو کې چې کوم د هوټلونو سره تړلي کاروبارونه دي دغه خلکو سره زمونږ خبرې شوې دي. هغه و چې اوس هغه کسان هغه مزدوران چې موږ سره بدلته کې کار کوو هغوی لاړل نو د هغوی ځای له اوسه پورې چانه دی نیولی. زمونږ کاروبار د هوټلنګ چې کوم کاروبار دی هغه په ټپ یو قسم له ولاړ دی. دوی دا خبره کوي ځکه چې هغوی خپل ګاوکونه لرل دغسې هغوی خپل هوټل یې لرلی هلته کې د هغوی سره ډېرو خلکو روزګار تړل شي.
پنجاب کې ځینې سیاسي کتونکي چې ما اورېدلی دي هغوی بیا دا وایي چې د افغانانو له تګ وروسته به د دوی خلکو ته کاروبار پیدا شي ځکه دوی وایي چې د بیکاري کچه په پاکستان کې ډېره لوړه ده. نو څرنګه یعنی خیبر پښتونخوا خو تاسو ویل د پنجاب خواته څرنګه؟
پنجاب خواته هم زر اعظم او ما چې څنګه په شروع کې ویل چې هلته کې دا یو تاثر دی چې افغانانو دلته کې د دوی روزګارونه خراب کړي دي چې افغانان لاړ شي د روزګارونه به سم شي. خو څنګه چې ما تاسو ته ویل چې څومره افغانان هلته کې په خیبر پښتونخوا کې په پنجاب کې د هوټلونو کاروبار کوي د هغې سره ډېر خلکو روزګار تړل شوی دی چې هغوی لاړ شي نو خامخا دغه روزګارونه به خرابېږي. بیا د شاتو مچو چې کوم کاروبار په خاص توګه په پنجاب کې په خیبر پښتونخوا کې نو زه تاسو د خیبر پښتونخوا خبره وکړم نو هلته کې شاوخوا 15000 نه والا تر د 40000 پورې د شاتو مچو پرمونه دي. باغې کې نیمایي چې کوم دی هغه د افغان کډوالو دي نو چې دوی لاړل نو دغه سره کاروبار دومره خراب شوی دی چې د خیبر پښتونخوا د شاتو مچو چې کومه اتحادیه ده د پرمونو دغه څه زموږ خبرې شوی وي. نو هغه ویل چې دا محل د شاتو مچو کاروبار 80% خراب شوی دی 80% او دوی دا خبره هم کوله چې کومو د بیری د شاتو من چې بو هغه په یو لک پنیو هغه وس 50000 تر کم شوی دی او غټه وجه دوی دا خی چې د کی به موږ د یو بل د شاتو مچو کاروبار کوونکو څخه خبرو کړ په پنجاب کې. نو هغه و چې د شاتو یوې پیټه مریض من خرچه راځي 6000 روپۍ. نو ما هلته کې هغه پنجابیانو ته دا ویلي چې زی تاسو په 2000 در کوم ځکه چې زه خو زما نو ما په شپږ زره خرڅ راغلی خو په تاسو په دوه زره خرڅوم. هغوی راته وویل چې نه اسې موږ ته پاتې کیږي نو ولې دنه په پیسو واخلو. هلته کې داسې حالت جوړ دی. دغسې بیا دوی دا خبره هم کوله که پرس که موږ د چا پټي ته د شاتو مچۍ وړو نو هغوی وویل چې حکومت به موږ تنګوي او تاسو شاتو مچۍ دلته مه راوړئ. نو دا یوازې د افغان کډوالو د شاتو مچو کاروبار نه دی، سر د ډیرو پاکستانیانو روزګار هغه هم تړل شوی دی.
مننه مومن صاحب. د کډوالو یو شمېر راستنېدونکو کډوالو افغانانو چې له پاکستان افغانستان ته راستنه شوي دي، د دوی څرګندونې لرو او بیا به